دوی په جیش وی احمد شیبریم دا سدرړو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د یو راپور د مخې د ایران په مشهد شهر کې څلور زندانی افغانان اعدام شول. په دوی کې دوه ورونه دي. د حال وش وی پڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي په یو راپور کې لیکي چې دا افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي دي. پخوا هم په ایران کې د مخدر موادو د قاچاق په تور افغانان اعدام شوي وو. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو پخوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د افغانستان او کویت د فوتسال د ملي لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. افغان لوبډلې تر اوسه یو ګول کړی دی. د آسیا د فوتسال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوې ورځې مخکې خپله لومړۍ لوبه د ایران په وړاندې درې د یوه په وړاندې بایلوده. افغان لوبډله د ایران او کویت ترڅنګ په ګروپ کې له بحرین سره یو ځای ده. د آسیا د فوتسال اتلولي د اپریل په 18 د آسیا د 1400 غوره ټیمونو ترمن د تایلند په بنکاک کې پیل شوی چې د اپریل په 28 مبای پایلو به وي. د امریکا د متحده ایالاتونو اساسو جرګه نن د اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمېر نور متحدانو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي. له اوکراین سره د مرستې پر سر له میاشتو راهیسې جمهوري غوښتونکو مخالفت کاوه، خو اوس یوې موافقې ته رسېدلې دي چې رایو ته سره کښېني. که موافقه ترلاسه شوه له اوکراین سره به 6.4 میلیارد ډالر مرسته وشي چې اوکراین دې مرستې ته سخت ضرورت لري. دا غونډه د واشنگتن په وخت د ماسپښین 3 بجې پیل شي. که چیرته په اساسو جرګه کې موافقه وشوه، پریکړه به مشرانو جرګې ته راجې شي چې هلته یې تقریبا موافقه تضمین شوې ده. او ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې دی به یې بیا سمدستي لاسلیک کړي. د اوکران هوایی ځواکونو نن خبر ورکړ چې روسی پوځانو د بلګرود له سیمې او تور سمندرګي څخه و توغندي د اوکران په لور وشتلې دي. د اوکران د هوایی ځواک په وینا دوه روسی توغندي شند کړې دي او د روسیې د جاسوسۍ درې بې پیلوټ الوتکې هم نسکوري کړې دي. په لور ته د روسیې دفاع وزارت وایي چې هوایی مدافع سیستم یې نن د روسیې په اتو سیمو کې د اوکران 500 ډرون الوتکې نسکوري کړې دي. د بلګرود والي ویچسلاف گلاتکوف په ټلګرام کې لیکلی دی چې د بلګرود په یوه کلی کې دوه تنه د رالوېدلو ټوټو له امله مړه شوي دي او اوکراین په دې اړه څه نه دي ویلي. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري. د هانیه او اردوغان د لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ اوج ته رسېدلی. اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي. دا خبرونه
د ژوند رنگونه.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ته تم کې شو. په ایران کې سیاسي تحولاتو د افغانانو پر ژوند څه اغېز کړی؟ په پاکستان کې هم اقتصادي ستونزو، سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي چاپیریال د افغانانو ژوند متاثره کړی دی. او دا به له اورېدونکو واورو او د خبرونې له میلمنو به واورو چې د دوی ژوند په کوم لوري روان کړی دی. تر دې دمه عبدالدیان سیفی په ایران کې مشت افغان د ټلیفون لاله را سره دی. سیفی صاحب، خبرونه ته شرغلی کلمړی له تاسو پلانډو وورو چې په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو خصوصا د منځني ختیځ کړکېچ د افغانانو په ژوند تاثیر کړی او کنه؟
سلامونه او احترامات شیبر ته تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته خوښه مې چې زل تاسو سره بیا هم رادیو کې ځاینه واخلم. په دې خو موږ ټول پوهیږو چې جنگ بدبختي راوړي او موږ افغانان عموما د جنگ نه راتښتېدلي خلک یو. او دغه کومې حملې چې تازه وسوې د اسرائیل او د ایران، دا چې ایران خلک خپل هم ډېر ځورولي دي او یو ډېر بد حالات کې دي، نو افغانانو واقع سره ډېر حال خراب دی او قسم مایوسه حالات کې ګرځي. ستونزې مشکلات یې د مخکې نه وو، د هغې نه یې هم ورسې واکړي دي.
سیفی صاحب، تاسو ویل چې افغانان ځورولي دي، له ځورولو مو مطلب څه شی دی؟ یعنی که یو څه توضیح کړئ.
ځورول خو دا د مخکې هم تاسو بهتره معلومه ده، ټول نړیوال ته معلومه ده چې د افغانانو سره عموما توپیري چلند زیات کېده په ایران کې. او دا هم معلومات مونږ ته لري چې ټولو ته چې افغانان ډېر زیات په ایران کې پاته دي سیداد یعنی ډېر د لکه مخکې د کار مشکلې ورته لکه دا اوس ځینې نوي مشکلات یې داسې پېدي شي افغانان بیرون زیاته نه شي وتلی لکه ستونزې ډېرې دي نیولې ډېر دي چک پوینټونه شته دي دغه رقم ستونزې زیاتې شوي دي.
سیفي صاحب د نیولو ستونزې ستاسو له اټکل سره سم له څومره وخته راهیسې زیات شوي دي؟
ستونزې خو تقریبا مخکې هم وې لکه دا د نوی کال نه مخکې هم ستونزې وې اما دا چې حمله شوې ده بېخي ډېر شوي دي هغه ساحې چې لکه دلته ځینې ساحې ورته مشخص شوي دي چې اصلا باید دې ساحې نه ونه وځي افغانان یا هم هلته ژوند ونه کړي په هغه ساحه کې یعنی جدا ځای ته لاړ شي. داسې یو سیمې ته دوی افغانان لېږي چې هلته اصلا نه کتاب درک شي نه هم
سیفی صاحب او بخشی د میاشتې په پیل کې داسې راپورونه خپاره شول چې په دمشق کې د سوریې په پلازمینه کې د ایران په کنسولګرۍ باندې چې کوم حمله شوې ده ایران وایي چې د اسرائیل کړې ده. البته اسرائیل رسمن تر اوسه پورې هم دا خبره نه ده تایید کړې خو په هر حال له هغه وروسته د اسرائیل او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شو. له دغه کړکېچ را وروسته د افغانانو د نیولو بهیر په ایران کې زیات شوی او کنه؟
بهیر دا وخن تاسو هم دو یاد کړ زما د نام دا کله چې حمله وسو په سوریه کې د هغه ورځې نه دا چې د دولت پرېږد چې هغه خلک چې کوم عامه خلک دي همدا خبره به هر ځای چې به موږ تلو چې په موږ حمله وکړو زموږ سفارت سو یا دا خبرې هم کولې دا مشکلات خو ما مخکې هم یادوري کړه. د هغې نه مخکې دي کله چې د اسرائیل سره د دې مشکل زیات شو نیولو کچه ډېره زیاته شوه یعنی ورځ خپل شاهد لس نفرو یعنی زی خپلوانو یم یعنی زی ملګرو چې نیول کیږي هغه کسان هم نیول کیږي چې دوی پاسپورت لري هغه هم دوی ورته اردوګا وایي تر یو ځلې اردوګا پورې بیا یې وروسته د هغې هلته چې وګوري بیا یې خوشې کوي.
مننه سیفي صاحب تاسو راسره اوسئ.
دا ژوند رنګونو پروګرام دا ماخام لوو تر اتو په ژوندۍ بڼه خبريږي.
حاجی میر احمد روفی له پاکستان را سره د دوی په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشي په غاړه لري. حاجی صاحب روفی خبرونه ته شرغلی کله تاسو واورو په پاکستان کې؟
تشکر
مننه. حاجی صاحب په پاکستان کې له وروستیو تحولاتو را وروسته مثلا که چیرته ده د پاکستان د نوي حکومت ل راتګ را وروسته سي دي انتخاباتو نو وروسته راغلي دي څه تغیرات د افغانانو په ژوند کې راغلي دي؟
خدمت شما و بینندگان عزیز و عرض بکنم که بعد از استقرار دولت قانونی در پاکستان دقیقا واقعا شمی است که وضعیت نسبتا بسیار چی است رو به آرامش است برخوردها بسیار عادی است کدام مشکل و پرابلمی برای مهاجرین تاوال خلق نشده. تنها و تنها این همه باعث که ادامه به قضیه که امروز و فردا به حساب الی 15 اپریل که ختم شده بود این همه گپ قابل تشویش و نگرانی است که فضل خدا شاید دولت پاکستان به یک نتیجه رسیده باشد در تفاهم با کمیساری عالی ملل متحد یا دولت افغانستان یا تقاضاهای مردمش. هنوز این همی گپ آغاز نشده. کسایی که کارتای سیسی داشتن هنوز همی پروسه جای باوش شده که لازمه جا آغاز نشده.
آجی سیب روفی آزادی راژیو لکراچی راپور لری لکوٹ راپور لری سه حل تا پولیس خلگو تو رخری ری چتاسو پاکستان لخوری ووزی و امدقه کارتون چتاسو اشاره ورته وکړه ده هم ور سره دی او یوش مرکسان دی اپریل شپارسیم را وروس تا افغانستان تا هم رسیدلی دی او تا سویسی چنا مشکل نشته؟
ارزمایی است که ما دقیقا خدمت شما قبلا هم عرض کردم که کراچی، لاهور، کویته و قسمت های مرزی کشوری ما و شما لیست اینمی دارنده های کارت ایسیسی را قبلا به پولیس پیدا داده بودن و خود پولیس اعلان کرده بود که اینا با شکل داوطلبانه خودشان براین. ما منظورم از داخل شهر اسلام آباد و همه شهر اسلام آباد که هنوز سرایتی چنین اگر عملیات در دیده نشده این در گرچه وجود داره ایتون نیست که بخیر از درچه باشه ولی آمادگی برای ایزی که وجود داره ولی عملا کدام برخورد خدا ناخواسته خشن و گپا ما شاهدش نیستیم.
مننه حاجی صاحب روفی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. سیفی صاحب که تاسو ته راشم بیا هم د ایران په ارتباط د دې له خاطر چې په روسیو کې د ایران تحولات ډیر سری په بدلېدو دي او بدل شوي دي، نو په ایران کې تاسو ویل چې افغان کډوال نیول کیږي او دا هغه کمپونو ته استول کیږي. د راپورونو له مخې تقریبا 96% افغان کډوال په ایران کې په ښارونو کې ژوند کوي، نو په دې حساب باندې د اکثر افغانانو ژوند باید متاثر شوی وي.
بالکل دقیقا د افغانانو کوم چې په ښارونو کې اوسېږي، کوم هغه کسان چې دلته پاسپورت لري یا هم کوم کار چې ایران دولت ورکړی دی، هغه کسان مشکل، یعنی دغه یو بابت مشکل نشته دی چې دوی نیول کېږي نه، اما د دوی یو ځینی غټ مشکل شی دی چې دوی ته کوم کار د کاریګرۍ چې ورکړی دی که نه، نو هغه یو برخه کې دی. که دی بل ځای کې کار کوي نو بیا هم دی نیول کېږي او د ده کار تور باندې شری کېږي او دا بیا هم لیږول کېږي افغانستان ته.
د پروسیو کې داسې راپورونه ازادي راډیو درلودل چې د نوروز په ورځو کې یو شمېر افغانان له پارکونه ایراني پولیسو نیولي دي، په پارک کې یې ولې نیسي؟
ګورئ شبر صاحب، زموږ افغانان خو عموما هر کس حاجت او ضرورت لري چې پارک ته لاړ شي او هلته یعنی ساتېرۍ دپاره وخت تېر کړي، مګر زموږ ځینې افغانان نه هم د ګیله لرم، دوی ځینې وختو کې نظم نه مراد کوي یا هم کوم اسناد چې ونه لري نو پارک ته چې ننوځي تا به نیول شته دي او تا به نیسي او بیا دې افغانستان ته لېږدي.
له څه رقم اسنادو د مطلب دی؟ یعنی پارک ته هم سند پکار دی او کنه د استوګنې اسناد د مهاجرت؟
دلته چې ته ماجر یې باید یو کارت ولري که نه، کوم چې دولت د ایران ورکړی، هغه کارت خو زمونږ تقریبا ممکن 80% خلکو سره اوسي یا هم 80% خلکو سره، یا تقریبا 90% خلک دلته اسناد نه لري د اوسېدو.
بله، او د کارونه څه رقم؟ که څه هم مخکې تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، خو د افغانانو کارونه څومره متاثره شوي دي؟ افغانان خو په د شاقه کارونو کې ډېر بوخت په ایران کې
دې کې شک نشته دی چې بر صاحب چې افغانان زمونږ نه یوازې ایران که په هر هیواد کې هم دوی دي، نو دوی شاقه کارونه کوي، هغه کارونه چې نور څوک یې نه کوي دوی یې په کمو پیسو کوي، ځکه دوی زه نه پوهېږم چې قسمت کې ویدایي که نه، نو دوی کار ته خوشحاله دي، واقعا خلک خوشحاله دي، هغه کار چې افغانان کوي بل څوک هیڅ نه کوي. یعنی ځکه خپل درته وایم، شخصا زه خپله داسې یو کار کوم چې یعنی کله ما په ژوند کې افغانستان کې داسې کار نه و کړی، مګر نن چې راغلی مجبور شوی یم، مجبور یم چې دا کار وکړم، نو خلک د کار نه راضي. اما ستونزه د دې ده که هغه کار هم زه کوم، کله که د ایران دولت راشي او که دغه پولیس راشي بیا هم زه نیول کېږم، لکه زه حق نه لرم چې په مواد غذایی برخه کې کار وکم، یعنی خوراکي توکو برخه کې حق نه لرم چې کار وکم، زه باید صحت کارت ولرم، کم صحت کارت چې ما ته د ایران دولت نه راکوي.
مننه سیفی صاحب. له ایرانه بله افغان کډواله حلیمه پژواک را سره ده، د دوی هم هرکلی کوم خبرونې ته ښه راغلی. حلیمه جان پژواک، تاسو د ایران په کومه سیمه کې ژوند کوي؟
سلام و درود، وقت شما بخیر، وقت شنونده های شما بخیر. سپاسگزارم از اینکه فرصت دادیم و صحبت داشته باشم پیرامون مهاجرین افغانستان که در ایران هستم و ای که خودم یک مهاجر تبعید شده ایران هستم، آمدم به ایران از افغانستان، پیرامون مشکلات مهاجرین افغانستان ما صحبت داشته باشم. خب اگر خواسته باشیم که تمام مشکلات مهاجرین افغانستان ما مد نظر داشته باشیم و اور بیان کنیم به این که هر کدام مادر یکی از مناطق ایران مسکن گزین هستیم و زندگی میکنن و خود مهاجرین هم که حسن از مشکلات زیاد برخوردار هستن و این برمیگرده به این که مهاجرین از قانون ایران آگاهی ندارن و خود قانون ایران هم از مثلا اون پیرامون ای که فرهنگ افغانستان یا همون مردم افغانستان در چی فرهنگ و چی شرایطی زندگی به سر می بردن از او هم آگاهی ندارن و چی خوب هست که کشور ایران یک قانون و یک پالیسی پیاده کنه که و همه مهاجرینی که در افغانستان هستن به صورت تقسیم کنه و اینا از هم تفکیک بسازد، هایی که باشه با مهاجرین دستبندی شه و همون با مشکلات نارسیدگی بشه و مهاجرین که هستن 40 سال تقریبا در ایران مسکن گزین بودن و اقامت دارن. اونا باید با اینا نمیخواین دوباره برگردن به افغانستان. حتی حاضر هستن چون که ما با تعداد زیادی از مهاجرین نشست و برخاست کردیم، با اونا صحبت هایی داشتیم، اونا دیگه حاضر نیستن که برن به افغانستان. حتی که میگن ما دوست داریم که اقامت شهروندی ایران داشته باشین به هر حال. ولی بعضی ها هستن که اصلا مثلا طی چند سال اخیر اومدن و اونا بعضی ها هستن به خاطر فرهنگ سیاسی یا مشکلات و شرایط تعدیدهای نیتی که بوده
اومدم، و بعد هم به خاطر شرایط بعد. بله علی مجان پشوک، بله علی مجان پشوک، دا خو علتونه دی چې د خلک د څه لپاره راغلي دی او په ایران کې ژوند کوي. تاسو په خپل شخصا په ایران کې له مشکلات سره مخامخ شوی یاستی؟ که مخامخ شوی یاستی، تاسو په ژوند دې څه تاثیر کړی؟
مشکلاتی که من شخصا سر راه ما بوده، قدم خود تو چی دلیلی باعث شد که من از کشور خود به ایران مهاجرت کردم؟ مشکلات امنیتی بوده که من به ایران آمدم و خواستم که در اینجای مسکون باشم و جان من سالم باشه، یعنی به امنیت به سر ببرم، یک زندگی مسکون داشته باشم. ولی فعلا یک شخصی هستم، حتی یک خانم هستم، مشکل اقامت دارم، پاسپورت من بردم برای تمدید قبول نشد، پاسپورت من رد شد، حتی که مشکلات دیگه سر راه من قرار گرفت. ای که یک دختر هستم، شرایط کاری برای من خیلی کم هست به خاطر که من مدارک قانونی ندارم و نمیتونم برم مثلا یک کار، یک شغل نظر به می تحصیلی که دارم او رو انجام بدم. جدا از این، حتی ای که حاضر نیستن مرا با عنوان یک فروشنده بگیرن به خاطر از این که من یک افغان هستم و مدارک قانونی ندارم. من این یک دلیلی و مشکلات از این که مثلا من فرصت شغلی و ما باید همو نفقه زندگی خود شخص هستم که خودم تهیه کنم. ولی متاسفانه اگر بیان کنم مشکلاتی که سر راه افغان ها هستن، به خصوص زنا هست، امروز دامنگیر همه شده، مخصوصا خانم ها. کلانترین مشکل از اونا ای هست که اینجا هم که شروع مثلا تشدید جنگی هست و فعلا این هم نگرانی زیاده برای ما، یا چیز مبادا که جنگ در اینجا تشدید صورت بگیره و ما هم دوباره برگردیم به افغانستان، ناچار شیم و مجبوریم دوباره بریم به افغانستان، بیا یک سویی بریم و ای که جان ما به خطر است، پس دوباره دوچار همون مشکلات شیم. مثلا مشکلات زیاد سر راه ما هست که شاید ما نمیتونیم بعضی چیزها الان بیان کنین و بگوییم که مثلا مشکلات زیاد سر راه ما هست. ولی کلانترین مشکلی که مهاجرین افغانستان در ایران دارن این هست که مشکل اقامت و عموم مدارک قانونی که دولت ایران میخواه اخذ کنه از اونا داشته باشه متاسفانه نداره، و دلیل از این هم خود دولت ایرانه. دولت ایران وقتی که مرا میخواه مثلا به من ویزا میده، حتما باید یه مد نظر داشته باشه که چی دلیلی باعث میشه که این خانم میایه مثلا، یا یک فردی از کشور خو میایه به این کشور مهاجرت میکنه. حالا بعضا برای سیاحت میایه، ولی ما ای که در آخر آمدیم باید حداقل مشکل ما مد نظر داشته باشن و برای ما یک ذره مرآت بیشتر داشته باشن، چون واقعا ما مشکل داریم و بتونیم امو شرایط زندگی برای ما بهتر بشه، از لحاظ چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ شرایط امنیتی، از تمام ابعاد که ما بتونیم از امو فرصت هایی که اینجا هست برای زندگی بهتر، که رفاه بهتر برای ما فراهم بتونیم
از استفاده کنیم.
دا ژوند رنگونو پروگرام دا ماخام لوو تر اتو په ژوندۍ بڼه خبريږي.
د ژوند رنگونو پروگرام لاسه دی رادیو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکو را سره د دوی نظر به هم را واخلو. مهرباني وکړئ تاسو را سره است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه وسام د هلمند ولایت تکجکی ولسوالۍ څخه.
مهرباني.
د کډوال موضوع به دا درته وایم چې کډوال چې راغوستي دي د پاکستان څخه او د ایران څخه ډېر په بد حالت کې دي، او بل افغانستان خلک په خپله دا موږ چې دلته خپله اوسېږو دا 15 کاله موږ له د تېرې شپې راهیسه سختو سیلابو ځپلي یو په ډېر بد حالت کې قرار لرو. تېره شپه د هلمند د کجکي ولسوالۍ کې سخته سیلونه وبهدله چې در اوس زما معلوماتونه کړي دي تر 3 کس خلک مړه شوي دي، او زموږ د جهبابا په نامه بازار دی، دا مکمل تور نیم وړی دی، د تیل پمپونو دا شان یې ګرد وړي دي وړو د هر څه خوراکي توکي چې وړي دي او د تیل پمپونو یې کښلي دي بیخي بد حالت دی نو خدای پزر اوس هم دا لانجې برېښناوي کېږي او برایم ډېره سیلابونه راووتلله زموږ کښتونه وشان که څه هم تږې وه ډېره ګټه یې ورته وکړه خو داسې تاوانونه هم د ځانه سر لري او د زموږ د کلي روغتیایي کلینیکو دولتي هغه ټوله اوبه ویجاړ کوي نړوی نو دغسې حالت دی نو دا چې کډوال راواوري زه هم بیخي به حالت خراب شي او بل تازه خبر دا دی چې د هلمند د کجکي کاسه بدرازه ډاکه شوې د یو نیم متر اوبه پر پارچاوی راوړي او پارچاوا هم دا نوې ترکان چې جوړه کړې ده دې درس کړی دی او دا ویره شته چې دا پارچاوا دې ګرد وغورځي نو دا اوبه که رایله سولې دا د سنګین ولسوالۍ اوکریش ولسوالۍ ټوله پر دغه سرم کلا پر سیمه دا ټوله
مننه دا ستونزې دې خدای پاک حل کړي. دا کوم کډوال چې له پاکستانه راغلي دي په دې تیرو تقریبا په دې تیرو څو میاشتو کې ساسو ولسوالۍ ته هم درغلي دي څوک؟
بلې و خلک راغلي دي.
هغه په څه کارونو بوخت دي؟
کارونه بس بلان و چې یو څوک روپۍ لري هغه ځان ته یو کار ایستی سي کنه دغسې ګرځي اوس کارونه نهشته موږ خپله کارونه نه لرو نو دوی بیا د کومه کې بله خوران دغسې دغه ډبلیو پي مرستې لویېږي او زموږ هم خلک مرستې ورسره کوي عمارت اسلامي کینه وستی مرستې ورسره کوي چې هلته پر سرحد راواوړي ځینې نغدې مرستې ورسره کوي بله خو خدای پاک دې راولي زموږ خو د افغانانو سره مینه او محبت لرو انشاءالله رحمان چې هره کمې سرنوته ټیټو او یو کم چې کېږي خپل غاړېتعلیله ورکوو.
مننه چې په خپرونه کې مو برخه واخیستله او زنګ هم په خپرونه کې مو ګډون وکړ.
دا ژوند رنګونو پروګرام د ماښام له اوو تر اتو په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
د واتس اپ شمیره به لاوریدونکو سره شریکه کړم. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ په دې شمیره زنګ ووهئ او د ژوند رنګونه په دې خپرونه کې برخه واخلئ. 00420223001111 دا شمیره تکراروم 00420223001111. یو ځل بیا هم تکرار کوم ځکه چې کله ناکله په نورو خبرونو کې اوریدونکو وایي چې شمیرې بیا بیا راته وایسي چې نیشو اخیستلې 00 400 00 درویشت 00 8 11. تاسو کولی شئ په دې خبرونه کې د دې واتس اپ شمیرې لاري برخه واخلي. سیفی صاحب که تاسو دا پوښتنه وکم په ایران کې مخکې هغه زموږ بلې میلمنې اهلی مجانې دا وویل چې یو شمېر افغانان داسې هم شته چې په ایران کې غواړي چې هلته اقامت ترلاسه کړي او نور بیا افغانستان ته لاړ نه شي. څه علت دی چې په دغومره مشکلاتو باوجود چې له ایرانه یې لرو افغانان دغه رقم افغانان هم شته چې هغوی نه غواړي چې خپل وطن ته لاړ شي؟
افغانستان افغانستان کم دی هغه افغانان چې وای وطن هیڅ کله د چا بد نه راځي چې وطن کې زمینه ورته برابره وي د کار د زده کړې د هر څه هر څوک دي کېدای شي داسې افغانان واوسي اما دوی چې ډېر اراده یې نه ده چې لاړ شي وطن ته. یوازینی لوی علت یې زما د فکر او همداسې چې ما اورېدلی دي د کار سره مینه ده. که چېرته افغانستان کې کار واوسي امنیت خو
سیفی صاحب چې ورته ګورو او یا راپورونه اورو اکثر هغه افغانان چې په ایران کې کوم کارونه کوي همغسې کارونه ممکن په افغانستان کې په بدو شرایطو کې هم ورته برابر شي. مثلا شاقه کارونه کوي سخت کارونه کوي لیکن په خپل وطن کې بیا سخت کار او شاقه کار نه کوي. دا داسې نه ده
ګورئ شبت امیانا به ووایي زمونږ ځینې زمونږ یو صنعتي ټولنه ده زیاتره به کسان هم بیرون چې کله د کور نه ووځي داسې واجبه کار کوي بل هېواد کې چې اصلا څوک یې نه کوي. مګم کله چې خپل کلی خپل دي ته لاړ شي ولاځکه دا کار وکړم خلک به راباندې یعنې وخاندي داسې یو فکر کوي.
نو دغه یو ستونزه ده. بل کدی یو مثلا درته مال تک مثلا یو کار منګه کو مې فنسان بسګری کو دی خانی نو التا رقم شاته کاږي کوم منګه کوډ ورته اخلو ته خو مخلو د هغه قیمت ډیر لوړ دی ما هم کله کا بازار ته هغه خپل جنس خرڅو یعنی هغه هم دومره عایدات نه راوړي چې هم زمونږ مشکلات په حل شي او هم زمونږ هغه کم مصرف چې مو کړی دی یعنی ګټه کم راځي. زما د فکر عموما وجه دا ده چې افغانستان کې بازارونه یعنی جنس کنټرول.
سیفی صاحب له تاسو سره ټلیفوني رابطه سمنه ده قطع شوله بیرته به هڅه وکړو چې له تاسو سره ارتباط ونیسو. یو اوریدونکی را سره دی د ژوند رنګونو پروګرام دی مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام مهربانی
من اسمت لازواک منیم د هلمند ولایت نه موضوع فکر کوم نن په ځای باندې چې ولی موږ یو ادوال نور یو ادو ته کار د پاره دینه
امدا هم برخه ده. اصلا په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند په اړه دی خو امدا د ژوند یو برخه ده چې ولی التزی او التکارونه کې یو الت انتظار دی ستونزې هم لري.
من نه رښتیا د پاکستان او ایران ته تک زموږ د خلکو یو معمول ګرځېدلې دی. دغه وخت څخه کله چې د شوروي ځواکونه پر افغانستان باندې یرغل وکړي کچیر موږ وګورو چې افغانستان کې نسبتا وضعیت امنیت ډېر ښه دی. البته کله چې هغه کډوالۍ سفراله نو زیات شمېر خلک پاکستان ته مهاجر شو. ایران ته خلک چې کوم ځای غي د کار لپاره جلب ته د ماجور شمیر کم چې په کډواله توګه تللی فاميلي تللی وي دومره زیات نه دي څومره چې په پاکستان یا د نړۍ په نورو وادو کې دي. خو د کاریګرو افغانانو شمیر په ایران کې زیاته زخته زیات دي. د کوم خلکو نه چې موږ اورو او موږ چې دي په دې وخت کې د افغانانو سره زیات ظلمونه کیږي. البته افغانان هلته د یو زنانې جواب هم نه لري دومره هغه خلک یې کمزوري او بېوسته یې استعمالوي. او پاکستان خپل کارونه څه پکښې هلته زموږ تر هېواد هم بېروزګاري زیاته ده او خو د هغوی یا بد نیت موږ وینو چې د افغانان چې کله ولاړ شي جیلو کې یا چوي یا یې بېرته راجی مرض کوي. البته په عزت سرې هم نه راجی مرض کوي هغوی ته بې عزتي او دا شانې نور اغه مورادوی نور کوم چې ګوري جناب شیبر صاحب دا یو د دې نه د چې موږ نه ولاړو زموږ واد یو غنی واد دی. د تفراخ قانون است تفراخ زیر می د تیلو نفتو دا شان د سرو زر قانون است ارسن زموږ واد یو غنی واد دی. دلته ضرورت د کار است کوم چې ګورو موږ واد په درات کم ډیر پرمختللی واد دی. زه د خپل د ولایت نه درته ویلی سم چې په دا درې کال کې تقریبا د پومبو د پاپریکو شمېر تر څو دېرشو پورې رسېدلی دی. همچنان دا شانې زموږ په ګاونډ کې کندهار ولایت او روزګان کې هم دا شانې پاپریکې ځینې جوړې شوي دي. نورې پاپریکې اوس زموږ په هلمند کې یو صنعتي ښارګوټی چې دا څو کالو کې نو جوړ شوی اوس کار ورباندې روان دي. خو البته د موږ یو ادوار لکه څنګه چې میلما دغه ورته وکړه اشاره ورته وکړه خپل په یو کې تر ډیره بریده کار خوشی ژم نه دغه کار کې د بیلچه کار یا د ستړیا کار یې دلته دوی یو رقم د موت پیسو غوندې په تمه دي. یعنی هر افغان په دې تمه دي چې دغه کور ته موت پیسې راشي هغه بهرنۍ وته راوي هغه مسیسه والا ورته راوړي هغه بل څه حکومت یا بل څوک ورته راوړي. خو خدای دې وکړي چې زموږ په هېوادوالو کې دا شان یو فکر پیدا شي چې هغه خپل په مټو
مننه مننه ځواکمن پام دې هیله پام دې هیله چې په وطن کې دننه د کار زمينه برابر شي او افغانان د هیواد دننه کار وکړي. او بل اوریدونکو هم را سره دي د ترن رنگونه پروګرام مهرباني وکړئ تاسو را سره است.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته هم د غوښتنې نیکمرغه
مننه مهرباني وکړئ.
مننه زه لقمان قلمیار یم هم له پکتیا احمد خیرو څخه
شرغلی.
مننه کوم دا چې خمو موضوع ما ټاکلې دا که څه هم فکر وکړو ځکه موږ د افغانستان په داخل کې دلته کډوال شوی یو ځکه زه چې د څومره وخت ورسره پاتې شوی یم په خپل ژوند کې نو د دومره وخت چې وتلی یعنی په خو بده چې پوهېدلی یم دومره بارانونه نه دي شوي که نه لکه څرنګه چې د افغانستان په داخل کې خصوصا بیا په پکتیا کې نو دلته ځینې ساحو کې سخت زیانونه رسولي دي او بیا هغه کډوال چې خپل وطن یې پرېښولی د شوقه یې نه ده پرېښولی چې دوی غواړي له شوقه لاړ شي خپل هېواد پرېږدي یا ایران ته اوسېږي یا پاکستان ته اوسېږي علت یې همدغه ده چې دوی د بیکارۍ پښتون باندې خپل وطن پرېښودلی ده دوی تللي دي بل هېواد ته تر څو هلته د کار زمینه برابره کړي ځکه اوس دلته بیکاري بیخي زیاته ده دومره سرپنه نشته چې یو څوک د ځان لپاره تیاره کړي سو بل چا تلاس ته احتیاج نکړي ځکه اوس دا نه ده چې د مخکې به یو کس غریب و اوس داسې ده چې په عموما کې یعنی دغه مشکلات دي نو خدای تعالی دې رحم وکړي تر څو د ټولو افغانانو لپاره د کار زمینه برابره شي او تر څو خپل هېواد هیڅ هغه که ماشوم وي که سپینګیری وي چې پرې نږدي تر څو د افغانستان په داخل کې د کار زمینه برابره شي دا خو معلومه خبره ده چې یو ځوان اوسېږي که نه خپل هېواد پرېږدي ولې پرېږدي ولې خوږه مورکۍ پرېږدي ولې خوږ پلار پرېږدي علت یې همدغه ده چې د بیکارۍ له وجې خپل وطن پرېږدي بل هېواد ته تر څو د خپلو شومان لپاره حلال رزق پیدا کړي هلته کاروبار کوي خو دلته د کاروبار نشتون له وجې دوی خپل وطن پرېښولی ده دلته بیکاري زیاته ده اول نه تر اوسه پورې لا هم دې ټکې ته چا پام نه ده کړی ځکه د دې لپاره موږ وړاندیانو ته ضرورت لرو هغه وړاندیانې چې څوک یې ترسره کوي هغو کسانو ته شتون پکار دی چې باید وړاندیانې ترسره شي تر څو په دې برخه کې جدي واوسېږي ځکه هر کار چې موږ ترسره کوو هغه په عموما کې حق ته تعلیم برخه وي یا کوم قسم وي نو چې د بیکارۍ شتون وي نو هغه بیا موږ سرته نشو رسولی ځکه یو مشوق میګو بل هلته بیکاری شتون د ځکه اقتصاد مضعیفه ده ولې دی ټیک ته مونږ اشاره نه کوو ځکه ډیر خلک نه هیلی شوی دی منفی فکر کوي په عموما کې د اوس وخت کې به هیڅ زیات خلک نه هیلی شوی دی یعنی رواني ناروغي هم ورته پیدا شوی دی علت یې پڅه کې دی علت یې همدغه بیکاری ده همدغه شتون دی ځکه دی کوم کسان چې بیکاره پاتې شوی دی یعنی د کار زمینه نشته ورته هغوی ته هیڅ چا پاملرنه نه ده کړې نه د دوی غږ چا اورېدلی ده نن سبا داسې وخت ده چې یو څوک غریب اوسېږي د هغه غریب ته یعنی څوک غوږ نه نیسي نه مونږ باید احمد محمود پکې ونه پیژندو په عموما کې باید کار وشي هغه که غریب وي که مالدار وي چې هر څوک اوسېږي چې د دې هېواد کې ژوند کوي د خپلې خاورې ته او د خپل ولس لپاره په عموما کې د ولایت لپاره کاروبار کوي نو ورته پکار ده چې باید هغه کوم څوک چې وړاندیانې لري هغه باید په نظر کې ونیسي
مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته
تاسو هم
مننه هیله کوم د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي او بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست
سلام شبر صاحب تاسو سلامونه تاسو استودیو همکاران سلامونه دا مهال حبیب الرحمن زواک د ایران هیواد د یز د شارسه
بس شرخ لید د خوش خبره ده ځکه چې له ایران مو یو افغان را سره وصل شو مهرباني وکړئ څنګه ستاسو وضعیت څنګه دی په ایران کې لوروسي ته ولا بله مهرباني
شیبر صاحب دلته خدا افغانان وضعیت ساده خراب دی دا نن چې کم برید د اسرائیل له خواصه پر ایران باندې سو دی دلته په اس کې کوم خبر ان شاء الله نسته په اصفهان کې زموږ ملګری دی هغه وویل چې سار د مازه پر واخ باندې اسرائیل برید کړی دی دوی لر سره بیرول دي او دلته چې پیس کې موږ یو دلته چې کم خاص خبره نسته اتیاران چې اصفهان کې متاسف نه چې وضعیت خراب دی ځکه کله موږ ملګری لرو دوی چې سار موږ منځونه کوله برید وسو د هوا د خاصه ته
واتس اپ سب استاسو له ملګری
سره دا غوډه خلیش چې د توام هغه دلته یو میدان بله بله هغه ټول چې دا برید
استاسو شخ قطه کیشي سم نه سره ورو
شبر سما در ټول چې غازمش ملګرو ټول چې کم برت سوي دا پر میدان باندې لګیدل دي د هوایي ځواکونو میدان
اخو دا د غبرت په اړه کړي راپورونه لرو اساجی رډو لساره تر اوسه پورې له مختلفو لارو راپورونه تر لاسه کړي دي ته دا وایي چې حالت ستا ملګرو د افغانانو د ترجمند پورې سویل څرنګه له دوی سره خو د پولیسو په چلند کې تغییر نه دی راغلی باید له دې بریدون
نه خو د اصفهان کې د هغو سره په دې باره کې موږ پوښتنه نه کړې کله چې پرون زه ښار ته ووتلم ځکه دلته خو موږ داسې خاص اسناد نه لرو پولیس به ځای ځای ولاړ وه د مخ په څېر به ډېره داسې پولیس نه وو چې تلاشي به کولی پرون دوه درې ځای څلور ځای پولیس ولاړ وه موټر یې کتل موږ به د داسې شا سره ښار ته وځو چې مثال هغه د پولیسو سره لاسي یو پیسې مېسې ورکې بیا په افغانان باندې کار نه لري پرون په خودي په ښار کې وضعیت داسې بل ډول و شیبر صاحب
نو تاسو چې کله له پولیس سره مخامخ شئ پولیس له تاسو اسناد غواړي او تاسو سره اسناد نه وي بیا رشوت ورکوي
داس خبر ده چې شبار صاحب چې کله پولیس موږ وویني چې موږ ته نږدې یا رارنده یا موټروان موږ ته وایي چې د لیک شت سي پولیس ته نور مزه نسم کولی چې بو مزم بیا دا سیکنډ ولې مډولې ته موږ بو ځل تک شینو کله چې پولیس ولاړ سي بیا به موږ حرکت وکړو.
او الته د افغانانو کارونه څنګه تاسو کار پیدا کړی دی او تاسو نورو ملګرو هم په یس کې کارونه پیدا کړی دی او کار لري؟
شیبر صاحب ایران کې کارونه ډیر دي، په سلو فیصدو کې 50% پیسې ورکي، 50% پیسې نه ورکي. موږ چې دلته په کم شرکت کې هم نه کاشانو شرکت دی، هغه د میاشت د ایران په حساب باندې 10 میلیونه مزرا کې پیسې ښه دي. او داسې ځینې ځای کارونه اوس خاص نه سه شیبر صاحب، پیسې نه معتبره دي، پیسې اوس نه ورکي د پخوا په شان باندې.
یعنی داسې وخت هم سوی داسې یو چیرته کار وکړي بیا تاسو ته پیسې در نه کی؟
شبر صاحب زه به درته وایم چې دا نن مې دومه میاشت پوره شوله، دغه تېرې میاشت پیسې نن راکړلې.
او داسې بیا یې وروسته درکې که وخت وي در سره تاسو سره پاتې شئ، بیا هم له تاسو سره پوښتنې لرم.
دا ژوند رنګونو پروګرام دا ماښام له اوو تر اتو په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
د خبرونې له میلمنی حلیمې پښواک نه به دا پوښتنه وکم، تاسو له داسې هغه سره حالت سره مخامخ شوي یاستي چې چېرته مو کار کړی دی او بیا یې پیسې نه یې درکړي او که نه تاسو تروسه کار نه دی کړی؟
با درود مجدد، کسانی که میرن وظیفه اجرا میکنن یا شامل یک شغل هستن به خاطر از بتونن اما نفقه خانواده خود تهیه کنن، متاسفانه او حقوقی که باید مد نظر گرفته میشه مطابق همو کار او نصفه میشه، به خاطر از اینکه ما یک افغان مهاجر هستیم و کسانی که حتی فوق مدرک دارن، یعنی مدرک از اونا قابل اعتبار هم هست، حقوق از اونا نصفه میشه و کسانی که باز مدرک ندارن و یعنی غیر قانونی هم به بهانه از اینکه اینا غیر قانونی از اینا همین حقوق از اینا نصف و نصف میشه. و یکی از اون جمله خودم هستم که میتونم خود خود مثال بدم و دیگه افغان ها و دیگه مهاجرینی که من با اونا هم صحبت بودم و اونا را از نزدیک دیدم، حتی شغلایی که اونا انجام میدادن، کارهایی که انجام میدادن بسیار شاقه و بسیار سنگین و بسیار چی بود، یعنی پیسی یا معاشی که بر از اونا میدادن خیلی خیلی ناچیز که ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم یا فکر کنیم که اینا در مقابل یک کار بسیار سنگین ایتی از پیسی بسیار کم یا مزد کم دریافت میکنن. و اینا همه دلیلی و به خاطر از اینه که در افغانستان هم ما شاهد هستیم که اصلا هیچ شرایط کری نیه. ما مطمئن هستم اگر شرایط کری باشه، کسانی که به خاطر کار هجرت میکنن یا مهاجرت میکنن به هیچ عنوان وطن خود ترک نمیکنن و اینا مجبور هستن، حتی کسانی هستن که از خانواده های خود دور هستن، مجبور هستن به خاطر از اینکه بتونن نمونه فقی خانواده خود تهیه کنن، خانواده خود وطن خود مزادگاه خود ترک کنن و اینجا به یک پول ناچیزی و به یک شغل بسیار سنگین که بسیار به دوش از اونا سنگین باشه او رو انجام بدن. و امروز میبینیم که طالبا برای ملت افغانستان جز از اینکه دردسر بودن دیگر هیچ کاری و هیچ چی پیاده نکردن، پلان و برنامه نداشتن.
ما نه علی مجان دی سیفی صاحب، عبدالدیان سیفی که تاسو تراشم، څنګه دا په ایران کې دغه شکایتونه ډیر دي چې افغان کډوالو ته چا اسناد نه لري بیا کم تنخواه ورکوي او یا په ځینو مواردو کې داسې خبرې هم دي چې دوی ته پیسې په خپل وخت نه ورکوي؟ لکه مخکې چې ځواک صاحب دا خبره وکړه، تاسو هم دا خبره تاییدوي؟
بیا هم سلامونه وخت منه وازه خپل عدالت یو تدې شاهدی ما تقریبا از بغه دوه ملګری وو او دی یو شرکت کې کار کړی وو او تر ما پورې راغلی دی چې وو صبر سره کوم خونه کې چې دوه ټی هم دی سره ژوند کوي. تقریبا درې میاشتې کېږي چې دوی پیسې نه دی ورکړل شوی او دوی یو منس کې یو کس فلحال یعنی ویني ولو او هغه هم لاړو افغانستان ته ولې یکډول سو. نو دا څه دی وکړ څه دی او تر ډېرې زیاتې دی او خصوصا هغه کسان چې دوی کوم اسناد د اوسېدو نه لري هغه کسان سره دا حادثې ډېرې زیاتې کېږي.
دغه کسان بیا داسې مراجع نشته چې هلته ورشي او شکایت وکړي؟
ګورئ شبر صاحب، هغه ستا ده داسې یو مراجع هلته ستا ده، دلته یو قانون دی دوی
چې کله تا ته څوک حق د کار پیسې در نه کړي ته کولای سي هغه د دوی پیکاپ چې کلانتري ورته وایي هلته ورسي او ته شکایت وکړي او هغه بالاخره محکمې ته ځي تر څو چې ستا پیسې نه وي درکړل شوي نو هغې پورې هغه کس راځي کله چې ستا پیسې ورکړل شوي بیا به ته بېرته مرض کېږي او بېرته به د هېواد ته ځي. اما زمونږ افغانان چې دي عموما نه غواړي چې یو ځلې بیا مرسي تر افغانستانه پورې لاړ شي. نو د هغې دپاره زیاتره هېوادوال زمونږ شکایت هم نه کوي، همداسې یا هم د ایران په تومنو 10 میلیونه یا 15 میلیونه تومن چې دي دېنه ورتېر شي وایي یاره پرېږده دا پیسې نه بل ځای به کار وکړه.
مننه سیفي صاحب. ځواک صاحب، تاسو څومره وخت شو چې ایران ته تللی یاست؟
شیبر صاحب، یو میاشت بعد ان شاء الله دلته کال پوره کیږي په ایران کې.
په دې یو کال کې داسې جالبه خاطره لري چې په ایران کې مو تیره کړې ده، چې که کور ته داسې فکر وکړه دغه اوس تاسو بیرته خپل په افغانستان کې د کوم ولایت یې؟
هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ.
داسې فکر وکړه چې سبا ګرمسیر ولسوالۍ ته ولاړې او خپل کور ته ورغلې او هغلته د ایران د دغه سفر د یو کال سفر قصه کوې، څه جالبه قصه ورته لري؟
جالبه کیسه به دا یې چې درې څلور میاشت مخکې مې ورور راوغوښته ایران ته. شیبر صاحب، ځکه چې دوه درې میاشتې کار سره وکړي دلته مو یو شپه ډوډۍ خوړله او تا کې ناستو چې کتله مې ایراني پولیس راله ولې ولته کون نه خور دا مانه د ځای ونه شورېږي موږ پر هغه ځای باندې پاتې سولو. دا زما ورونو ته ویل نور ملګرو چې تاسو ولاړ سئ، بس ما په دل کې بیداری وکړله دلته د یو غزا او یا د پلمیټو الماری پرته او په دغې مې ځان دننه کې د یوته پاک کاڼو وړاندې کړله. هغه یو ورځ کسه ملګري راسه ټینګ کړه، زه بعد به متاسفانه خوشبخته پاتې سولم.
یعنی تا ځان پټ کړه؟
بله ما پلماری کې ځان پټ کړه، پلمیټو چای مې غوړولې سړی ځان مهم دی پلمیټو پیدا شي.
دا یو جالبه قصه ده کنه. حلیمه جان پښواک، تاسو له داسې یو پیش سره مخامخ شوي یاست چې پولیس راغلی یا ځان مو پټ کړی وي؟
عزیز جان، بر شما بیان کنم که مشکلات ما وقتی که ما بخوایم به اداره پلیس، من خود میگم که شخصا از او اشخاصی هستم که واقعا مشکلات خیلی زیادی دارم و نمیتونم حتی رسانه‌ای بسازم، به دلیل از اینکه مثلا به سازمان ملل هم مراجعه میکنم، برای من پاسخ صحیح نمیده. حتی اگه من به پلیس آگاهی و ناجا مراجعه میکنم، او هم برای من میگه من با تو مشکلی ندارم به خاطر اقامت، ولی وقتی من به سازمان ملل مراجعه میکنم من میفهمم دست کی در اینجا دخیله. ولی متاسفانه هر کسی که به پلیس مراجعه میکنه از افغانها، من فکر میکنم خیلی کم با مشکلات از اونا، اگرچه فکر میکنم کسانی که اگرچه آدم از بعض واقعیت ها نباید چشم پوشی کنه، کسانی که اقامت از اونا حداقل از 40 سال و 20 سال شناخته شده هستن در اینجا با مشکلات از اونا سریعتر رسیدگی میشه تا افغانهایی که تازه وارد شدن و در ایران آمدن و یا اونا اقامت ندارن یا مشکلات دیگه دارن، با مشکلات از اونا کمتر رسیدگی میشه. ولی کسانی که اقامت دارن و تا جای شناخت دارن و فرهنگ اینا چیز فهم شدن، به مشکلات از اونا رسیدگی میشه. ولی شخصا مثلا خودم شخصی بیام خودخور بیان کنم که 2 سال میشه آمدم به ایران آمدم، با مشکلات همه که بگویم آنچنان رسیدگی میشه، متاسفانه رسیدگی خاصی صورت نمیگیره. به هر دفتر و هر جایی که مراجعه بکنین انمو کارشکنی های وجود داره و هسته.
مننه ځواک صاحب، که لتاسو دا پوښتنه وکمه و بیا به لتاسو سره مخشه وکمه، په ایران که په دغه یوه کال که عمده ستونزې ستاسو څه دي؟ یعنی آیا ځینې ستونزې حل شوي دي او کنه ستونزې په خپل حال دي او په زیاتېدو دي؟
ستونزې شبر صاحب، د یو ستونزې موږ دغه ده چې دلته ایران موږ ته کوم اسناد نه راکوي. دلته ته شبر صاحب باور وکړه چې زموږ ځینې ملګري چې کوم ایران کوم قانوني اسناد ورکړي دي چې دوی د ګیر سره مخ سي، یعنی هغه ورته وایي چې کارت شاکه، دوی کارت ورښکاره کړي پر هغه ځای ورته څیري کې، یو خو دا ستونزه ده. بل دغه ستونزه چې دلته موږ د ډیر کمی پیسې راکوي، مثلا که چیر موږ پاسپورت ولرو یا بل کوم اسناد ولرو، اوس خو دلته چې کوم شرکت کې زه کار کوم 1.5 میلیون روپۍ راکوي، او چې زه پاسپورت ولرم زه شارت ولر سم ماته 16 میلیون 30 میلیون روپۍ راکوي. دا دوه ستونزه سره موږ ډیر مخې شو. بر صاحب
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان سیفي صاحب، دغه د معاشونو تغییر او تبدیل په ایران کې عام دی چې څوک اسناد نه لري هغه ته کمې پیسې ورکوي، او حتی په دغه نورو افغانانو په منځ کې هم تنخواوې همداسې دي؟
غره شبر سے دوی چکم شرکتو سرکار کی د غزنی افغانان ډیرو شاهد نه دا یعنی د کوم مرکزی ساحه چې د دې نه ډیر وته دي ځکه پراتوی او دوی هغه کوم کار فرما چې د کوم رئیس شرکت دوی د مجبوریت څخه استفاده کوي او دوی دې ته قانې کوي چې په لږو پیسو کار وکړي. دا څنګه ستدا او ډیره زیاته د زحته دا چې شاید د یو پی کې مې چې یو کس په شرکت کې څو کسانو کار کوو د یوې منطقې او د یوې سیمې او کله چې دوی شرکت خوڅه کو هغه کم کس د شرکت رئیس بیرته راغی هغه د افغانانو خونې چې چیرته وي د کور په کور په تی وګرځیدو او دوی بیرته پیدا کړ چې تاسو نه سي کولای بل دي کې کار وکړي ما سره وکړ کوي.
او یعنی ځکه چې د سیستم زه هم شته یو اوریدونکو را سره د ژوند پر د ژوند رنگونه پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست مهرباني.
سلامونه می قبول کئ بیا هم زه به ولای ما د غزنی ولایت نه د مهالاله کنه ولې ده
شو راغلی مهرباني.
نو تا ژوند د خبرونه د نو ایران کې ډیر سخت دي زه خپل هم ایران ته شپګوار تللی یم دا ایران د کار په مخ باندې تللی یم ډیر سخت دي لارو کې اوري سخت دي خو بیا په د اخر کې به ولې دا یو پنځمه لاره ده واته لارې کاچا
تاسو د شپږ ځلې تللی یاست له کومې لارې تللی یاست له قاچاقبر سره تللی یاست ایران ته؟
و شپږ وارې تللی یم شپږ سره وار له قاچاقبر سره تللی یو د ایران د عراق به ولاړ بیا پاکستان
له قاچاقبر سره کوم وارې داسې له ډېر مشکل سره مخامخ شوي یاست کې کیسه راته وکړي.
هر وار زیات له مشکل سره مخامخ شوی یو خو دا لار ټوله مشکل دا څنګه چې له نمروز سپور سي دا یوه ورځ دوه درې څلور ورځې مزل دي ټول په دښتو کې مزلونه دي په دښتو کې غلو و پولیس و هر شي څخه و هم د زیات و هم دی
په دې دښتو کې په کوم موټر کې ساس سفر کوي؟
موږ په 2000 موټر ورته وایو چې اوټا د شاته باډۍ لوڅه ده په یوه 2000 تقریبا شل نفره 22 نفره یو وخت کې داسې هم ولو 10 نفره به خپرولو خو بیا چې هلته طالبانو دغه ول یو زنجیر ولو پاکستان خاورې سه به مداخلېدلو هغې به بیا ورې تر شل نفره سه به اضافه سپر کړی ولو بیا مې موټروان هم جریمه کول موټروان به یې وهل هم ستاول شل نفره اضافه راخیستې دي او بیا ورست شل نفره وي هغه ته پاکستان ته سمو غواړی پاکستان هم بیا یو څه جه یو درې څلور ساعته په غره پړې د مشکې ورته وایي ګران خاورې پاړوي په هغه ځای کې ډېر سخت دېرش نفره دو دېرش نفره یوازې په هغه ازبار کې وي دېکسسټ وي مردانه وي ډېرې سختې دي د ایران نه دي.
تاسو یوه کیسه کولم زه په خوله کې در ولوېدم چې یو جالبه قصه څه شی لري چې د دې
دا د اخیری مسافرۍ سیزما ولا سې د دې ځای ولاړو د شیراز ښار ته ورسېدلم شیراز ښار ته په ډېرو سختو لارو ورسېدلم څو وارې به د پولیسو کمینونو سره مخ شولو خو بیا هم موږ د ایران شیراز ښار ته ورسېدو په شیراز ښار کې ما په خپله څلور پنځه ورځې بل ورځ مازدیګر د کار رالم د باندې راووتلم بیرته یې ګر کم یو کشری کوچنی ورور مې راسره ولو موږ دوه په دوه ولو په اتاق کې زه باندې راووتلم نانوایۍ ته رالم ډوډۍ مې وړله د اتاق لپاره اتیې کرار بیرته په پنځه ورځو کې راوړولم شپږ میلیونه موږ د هغه ورور ورې پاته سلو بیا له هغه چا سره له چا سره کچا پرېکړه تعلم ټول سمبلیب کار اخته.
مننه چې په خبرونه کې ما برخه واخسته ستاسو د واتس اپ لاین هم ډېر صفا نه دی نه اورېدل کېږي ډېر.
دا ژوند رنګونو پروګرام دا ماخام لوو تر اتو په ژوندۍ بڼه خبريږي.
سیفی صاحب که تاسو دا پوښتنه وکم دغه خلک چې له قاچاقبرانو سره ځي راځي دا خو د ایران حکومت هم نه پرېږدي او ستونزې هم لري تاسو چې په ایران کې الته مخکې د خبرونې په پیل کې هم ویل چې له مختلفو خلکو سره په ارتباط کې استې له افغانانو سره څه لارښوونه ورته لري چې دوی به څوک
ګورې زمونږ افغانان چې دلته کوم اوسېږي په ایران کې ښا دوی خو یوازینی لویه ستونزه دا ده چې دوی یعنی د اوسېدلو اسناد نه لري او دا ستونزه یوازې د ایران دولت پورې هم باید مونږ ونه وایو چې حتماً ایران دولت باید مونږ ته اسناد راکړي که نه که دوی کله مونږ ته پاسپورټ راکړي او ویزا راکړي ما ته ویزې باندې درې میاشتې وخت راکړي زه کولای شم څلور ځل دا ویزا دلته تمدید کړم هر څه یو قانون لري که نه نو زه باید هموغ نه وخت دلته تیر کړم او بیا د ایران نه لاړ شم او دوباره بیا راشم که اراده مو وي نو دا چې ایران دولت یې مونږ ته نه راکوي زه هم نه شم تلی نو مونږ د نړیوالو نه غوښتنه کوو یونیسف دی دلته دفتر لري باید دوی توجه ډېره وکړي افغانانو ته هغه مهاجرین د عموماً که هغه افغاني که هر څوک مهاجر دی د دوی د اوسېدو دپاره د کار زمینه برابره کړي دوی ته هغه کار برابر کړي چې دوی پیسې پکې ذخیره کړی شي د دوی حقوق نه دفاع وکړي څو خبرې دي دا چې وخت هم کم دی ځینې مشکلات وو چې ما غوښتل چې یادولې وکړم دلته کوم کسان چې تیر کال یې دوی ته یو قسم کارتونه ورکړي وو د یو کال دپاره اوس هغه افغانان غوښتي دي چې تاسو راشئ تاسې باید 100 میلیونه روپۍ مونږ سره د تضمین ضمانت په رقم کې دی وروسته د هغې به تاسو ته مونږ یو کال کارتونه نور درکړو نو دا یو ډېره لویه غټه ستونزه ده یو افغان څنګه وکولای شي چې یعنې مادل د یو لکو نه هم ډېرې افغانۍ کېږي او دی دونه پیسې چېرته لري چې دی ورس یوه غلطه جمع کړي او بیا دلته ژوند وکړي یوازینۍ لویه ستونزه چې دا اوس کومو خلکو ته یې کارتونه ورکړي دي دا ده د هغې نه وراخوا بلته ته کارت کې نشته کول کېږي چې ته یعنې کاریګري کولای شي ساختماني کارونه نو دی نور کار کې حق نه لري که دی بل کار کې نیول کېږي دا دای باید دا بیا هم افغانستان ته مرس یو د کار اوربانی کار ته سری سي دغه هغه ستونزې دي چې ډېرې زیاتې جدي دي او افغانان ورکه ډېر مشکل کېږي زه خپله تاسو به تر معلومه ده چې خپله یو خبریالو ما افغانستان کې ستونزې او مشکلات مدرلو دلته موږ فدراسیون دی دې غړي ټوب لرو منګه هم په ښکارا غږ نه شو کولای شي یو غږ وچت کو کېدای شي زه دا اوس تاسو سره ځینې خبرې کوم کېدای شي چې دغه خبرونه هم ماته بیا هم په ایران کې هم حتی تهدید وشي دغه ستونزې او مشکلات ډېر زیات دي په ایران کې او اصلا زما د فکر دا چې په ایران باندې بندیزونه دي نو ډېری نړیوالې رسنۍ هم دلته نشته دي ډېری خلک هم نشته دي چې دلته ارتباط ولري یا هغه نهادونه چې اوس مثال ته خبره دغه مونږ د فدراسیون سره واده کړی چې تاسو باید وباسو مونږ بل هیواد ته بوځو یا عام ځای ته بوځو هغه هم لاسرسی نه لري په ایران کې او دا چې د اسرائیل حمله وسوه جنګ وسوه دا مثلا نور هم جدي سوه
مننه سیفی صاحب حلیمه جان پژواک تاسو په دې خبرونه کې وویل چې تاسو په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري څه فکر کوئ آیا بیا اسناد امکان لري چې تاسو خپل ژوند ته په ایران کې د ادامه ورکړئ
ما فکر میکنم در این اواخر اخراج مهاجرین شدت گرفته حتی که اینا تمرکز دارن روی از اینکه خانم ها و اطفال خیابونی که اطفال بعضان افغانستانی هستند اخراج میکنن و ما فکر نمیکنم که بدون اسناد و بدون مدارک در ایران کسی بتونه اینجا دوام بیاره یا بتونه یک زندگی که یعنی به خاطر از او هجرت کرده این همه را و مشکلات زیادی دیده تا اینجا رسیده بودونه دوام بیاره و سازمان ملل هم طوری که دوست ما بیان کردم سازمان ملل هم چنان توجهی که بخواهیم داشته باشه نداره حتی می که بارها با تعداد از مهاجرین اونجا مراجعه کردم به خاطر مشکلات اقتصادی از اونا نه به خاطر از اینکه اونا کیس داشته باشن یا حتی اونا بخواهن که جای برن صرف خاطر از اینکه مشکلات اقتصادی داشتن و خانم های بی سرپرست بودن مکان و جای بود و باشتی نداشتن و حتی بچه های مریضی داشتن ما اونجا رفتیم مراجعه کردیم وقتی که مراجعه کردیم برای اونا میگن ما با هیچ کار نمیتونیم انجام بده ما تحت قاعده و قانون خود دولت ایرانیم هرچی که دولت ایران برای ما دستور بده ما او را انجام میدیم شخصا خودم به خاطر مدارک قانونی که ندارم هر لحظه ترس، استراب، استرس من فرا گرفته است. همین لحظه که من به خانه نشسته هستم میگم چه ساعت خواهد شد که من اینجا به خاطر امنیت آمدم و من از اینجا دوباره اخراج بشم و در دسترس طالبان قرار بگیرم و دوباره همو مشکلات امنیتی سر راه من قرار بگیره. همو استرس و استرابی که در افغانستان داشتم اینجا بیشتره. به سازمان ملل مراجعه کردم به خاطر از این مشکلات. خب متاسفانه که اونا نمیگن که ما به شما کار نمیکنین، میگن با عهده ما این کار نیه، یعنی ما نمیتونه، ما تحت قاعده و قانون دولت ایرانه. اگر دولت ایران خواسته باشه با شما اقامت بده ما میتونیم شما همکاری داشته باشیم، ولی شما که اقامت نداشته باشه ما نمیتونیم برای شما برگه بدیم یا شما ثبت راجستر داشته باشیم. در اینجی وقتی هم که ما به دولت ایران مراجعه میکنیم اونا هم میگن باید حتما شما قانونی وارد ایران شویم. من خود مشخصا کسی بودم که قانونی وارد ایران شدم، ولی متاسفانه پاسپورت من دیگه تمدید نکردم به خاطر یک کسی بودم که در افغانستان فعالیت های اجتماعی و مدنی داشتم و حتی چندین دادخواهی ها داشتیم. ما با یک دادخواهی ما به خاطر مهاجرینه و مشکلات مهاجرینه که در ایران بودن در افغانستان داشتیم، به او خاطر موضوع پیگیری کرده بودم و نام من در سیستم بالا آمده بود و مرا خواستن اظهار کردن، پاسپورت من رو قید گرفتن و امروز حتی پاسپورت من مورد خروج زده شده، ولی باز هم در همین جه حضور دارم و هر روز به خاطر مشکل خود مراجعه میکنم. ولی متاسفانه من خود من شخصا یک دختر یک زن هستم، به مشکل من کسی رسیدگی نمی کنه و واقعا من که به زی حالت هستم و درک می کنم که دیگه افغانهای ما، دیگه هموطنان عزیز من در چی مشکلات و سر راه از اینا هست و اونا دست پنجه نرم می کنن. واقعا من آرزو می کنم که وطن من روز آباد بشه و همه در وطن خود باشیم و
ما نه چپ خبروانه که ما برخرا سر وقت سیوا ورزون که دیر انتظار شو مهربانی و که در جوان رنگونه پروگرام ده
عبدالرحمن د لوګر ولایت نه خیه
مننه خیر یو سي مهرباني
ولاز خپل د 15 مسمخ کې پیران کې او ما او ایران کې د 15 کال خپل زمو راځم پوسو ولا سعودي تم تللم سعودي کې مې درې کال تیر کړی دوبه تم تللم چې د ایران کې دومره خلکو سره خو زیات کیل له ماجر سره یار پاکستان کې مې نه کال تیر کړی دي پوسو ډیره خره یا کې یو دا چې لګ د شاغه د موږ خپل افغانان سیو حالت سیو ګورې دغه خودی را دي دغه دې را د ما بیان کې مثال سیسه پول نه راکوز ما خپل 15 میاشتې مخکې شاید چې دوی کرکټ کاو اوس و افغاني کاله کې ګرځي باید
موږ خپل
سیسام نه سپیو چې
و عبدالرحمن رو دغه خو به انسان شوري نو سره کرکټ کې دا اوس فارسن په ایران کې د افغانان سره په ایران کې ژوند کې
ما بیان کې ګورځي وګو
تاته دما مطلب بلڅو مال دغه په ایران کې کسان ځان کوي و درې زه خبر درته وکم و بخښه د په ایران کې کوم کسان ژوند کوي دغه په خبرونه کې مو واوریدل مثلا افغانانو ته اجازه نشته چې هر کار وکړي هغه افغانان چې پاسپورت نه لري
واستاوله ګور از 25 کال نه د هر کار ته اجازه است ولکه رانه دي چا کتروز به خوړلي اوس ولکه حق نه دی یو
د تاسو سره اوسي ګور تاسو سره اوسي تاسو سره اوسې دغه سیفی ورور زموږ میلمه دی د ډېر کلونو په ایران کې تیر کړی دی سیفی صاحب لاند جواب ورکړي دوی ته
ما خپل 25 کال تیر کړی
نو خو زه دې چاو منم تاسو منم کړه دوی
کېدای شي دی په یو سیمه کې اوسې لکه مخکې چې کوم زمونږ اورېدونکې اړیکه ونیوله وایي زه په لرې ساحه د ښار کې یم او کم معاش باندې کاږم په کم حقوق باندې کېدای شي دی ورور هم داسې یو واقع سره مخ شوی اوسي
دا من
نه په سمجې کې ګوره اصفهان په مابین نه دی اصفهان په مابین په چارباغ کې خود سیسي پل سره زلته نږدې مې کار او د شل 25 کاله زخت یم دیوینم د سیس دا خبره نه د سوا مکنه نیمه خپل افغانان په افغاني کاله کې ګرځي کنه زه د غوسم دلته راغلم مې لرزه خپل وطن کې به یو کار پیدا کوم دا 15 میاشتې مې هر دروازه وټکوله دلته کار نشته دا اوس مثال دا ده کله چې بیا تروانم بیا تلارم دلته کار روزګار نه سواله مغل افغاني
مننه چې خبرونه کې مبرخره سره وخت نور وخت نه لرو ل تاسو مننه کوم ل ټول اوریدونکو مننه دویم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته ل عبدالدین سیفی څخه مننه کوم همدارس ل حلیمی پښواک څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې زموږ میلمانه او حاجی میر احمد روفی هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس یو برخه په خبرونه کې را سره ګډون وکړ ل هغه مننه دویم تر بل خبرونه مو زحمت چې بر پخته سپار
زلد را جونده که پخوانه سندره وایا ماتا قنداره قنداره سندره وایا ماتا قنداره قنداره سندره وایا
راجوندای کا پخوانی